پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فری بازار هرکلی کوم. په تخنیکي چارو کې طاهر روشن راسره دی. د دې خبرونې د سر موضوع مو په کابل ښار کې د امنیت ټینګولو لپاره د حکومت یو بل ګام دی چې وایي په ټول ښار کې به په پرمختللې ټکنالوژۍ سنبال امنیتي کمرې ولګول سي. نور راپورونه هم لرو. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په خبرونو پیلو. احمد شي بري وړاندې کوي.
د افغان دولت مرکزی پلاوی پر اوربند ټینګار کوي. په کابل ښار کې امنیتي کمرې نصب شي او د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هزاره وې اعتراضي پر لات روان دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دولت د سولې مذاکره کوونکي پلاوی وایي دا ور په خبرو کې په اوربند ډیر ټینګار کوي. دا ټیم پرون دوحې ته ورسید. د مذاکراتي ټیم یوې غړي شریفي زرمتی رسنیو ته په استولي پیغام کې وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مذاکرې پلاوی د جنوري د 15 منټې د ژمنې سره سم دوحې ته راغلی او د مذاکراتو دوم پړاو په پیلېدو باندې ده. که څه هم سي د مذاکراتو دوم پړاو بل ځان سره ستونزې ولري، اما موږ ورته ناهیلي نه یو. څنګه چې د افغانستان د ولسونو غوښتنه په افغانستان کې د یو تلپاتې او دایمي سولې او د دایمي اوربند ټینګول دي، همداشان موږ هم کوشش کوو سي په اجنډا کې په تلپاتې او دایمي اوربند باندې کار وکړو.
طالبانو ویلي چې د خبرو پیل ته چمتو دي خو دقیق نه دي په ډاګه کړي چې په کومه ورځ به خبرو تکشینی. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمن د 2000 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د خبرو د طرز العمل پر سر مذاکرې لنجمنې وي، خو دواړه خواوې په دې برخه کې هوکړې ته ورسېدل چې له مخې دا د خبرو نوې مرحله پیل شي. په کابل ښار کې د سلو میلیونو ډالرو په لګښت نوې پرمختللې امنیتي کمرې نصب شي. دا خبره د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلې ده. شاغلی سالی ویلی یو وار مخکې په 2008 کال کې امنیتي کمرې لګول شوې وې، خو دا ځل به د هغه په خبره له پخوا شي او پرمختللې ټکنالوژۍ سنبال امنیتي کمرې ولګول شي. د ولسمشر لومړي مرستیال ویلی د کمرو په نصبېدو کې څه باندې 100 میلیونه ډالر لګښت شازي چې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت کوي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو په برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د امنیت قمندانۍ ویان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل
دغه شپه د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ د ملي پولیس په امنیتي پوستو باندې دښمن له خوا نه حمله ترسره شوی چې په نتیجه کې زموږ دوه نفر سربازان زخمیان او یو نفر په شاته رسیدل دښمن ته هم درنو طرفه ته وخري. خو دقیق معلومات لا په حال پلاس کې نه دي.
تروسه وسلوالو ته د خبرېجنو پاړه څنګه دی ویلي د پاکستان په بلوچستان یالت کې هزاره اقلیت وګړو نن د څلورمې ورځې لپاره د یولس کان کیندونکو د وژلو له کبله خپل پرلته دوام ورکړ. په دغو یولس هزاره وګړو کې اووه تنه د افغانستان دي. د اکشن بسار وختي د کوټې په 50 کیلومتری په مچ سیمه کې د وسلوالو په حمله کې وشل شول. د بلوچستان صوبایي وزیر ظهور بلیدی پرون ناوخته په کوټه کې د پرلت ځای ته ورغلی وو او هغوی ته یې وویل چې ترهګر یوازې د هزاره و نه د ټولو دښمنان دي.
یہ صرف آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوا ہے، یہ ہم پورے انسانیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے. جو محنت کش بےچارے
مزدوری سر نہ بلکہ ٹول سر سوئی دی دا ٹول دا انسانیت دشمنان دی چپنا ترسی بے گناہ مزدوران وجی لی دی. خود صوبائی حکومت لفاظ تسلی در کوم چپ صوبہ کی بعد امنیت پرٹنگول لپارا حکومت ٹول گامو نپورت کوي.
پرلت کوونکو په جواب کې ویلي چې تر هغه به خپل اعتراض ته دوام ورکوي چې عمران خان نوی ورخلی. د دې برید مسؤلیت داعش منلی. د متحده ایالاتونو د یو شمیر رسنیو د راپور له مخې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د واک د لیشت ډلې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د وخت دوه چارواکي چې د ایران او اوکراین د قضیو په اړه یې کار کاوه د بهرنیو چارو په وزارت کې د دوهم او دریم مقام لپاره معرفي کړي دي. ویند شرمن چې له ایران سره د امریکا په استازیتوب په 2000 پینلسم کال کې د اټومي تړون خبرې مخته وړي او له 2011 تر 2015 د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال و. د راتلونکو بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د مرستیال په توګه غوره شوی دی. د دې مارنې د تایید لپاره د سنا موافقه شرط ده. د بایدن د انتقالي ټیم ویاند نیټ پرایس په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. همداراز د یو شمېر راپورونو له مخې ویکتوریا نولانډ چې کله له 2014 تر 2018 د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د اروپا او آسیا اروپا د چارو لپاره مرستیاله وه او د اوکراین پر سر یې له روسي چارواکو سره جنجال کړی و، د بهرنیو چارو په وزارت کې د درېم مقام پایز د مرستیاله په توګه ټاکل شوې ده. نړیوال بانک خبرداری ورکړ که د کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغي پیش زیات شي یا خلکو ته د کورونا وایروس ضد واکسین ورکول وځنډي شي، وضعیت په لاپسې خراب شي. د فرانس پرس آژانس په حواله نړیوال بانک پرون سه شنبې په یو راپور کې وویل د نړیوال اقتصادي لرلید تر اوسه تت دی. په راپور کې ویل شوي چې د کورونا ویروس له کبله راغلی اقتصادي رکود په میلیونونو کسان له بېوزلۍ سره مخامخ کړی دی.
خبرونه مو لازادې رادیو اوریدل. د جمهور ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د کابل ښار د امنیت لپاره یې نوي تدابیر په پام کې نیولي.
د کابل ټول سیمې د امنیتی پوښښ او بالخصوص د امنیتی کمرو تر پوښښ لاندې راوستل کیږي. په دې برخه کې د افغانستان نړیوال متحدان مالی مرسته کوي.
له قانون وسلوالو څخه د تخار د اوسیدونکو شکایتونه.
دوی شخصي محبسونه لري. په هر سیمه کې چې دوی پیدا شي د هغې سیمې خلک د سر مال او نامو ساتنې لپاره هغه سیمه پرېږدي.
د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا جرګې د دوو څوکیو لپاره د مهمو انتخاباتو پایلې به د امریکا په وخت تر نن غرمې پورې څرګندې سي. نو راپورونه هم لرو د خبرونو مطالبه بچی ده. ورځو د خبرونو د سر موضوع ته. د جمهور ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي چې د کابل ښار د امنیت په مخه به د 100 میلیون ډالر په ارزښت په پرمختللي ټکنالوژي سمبال امنیتي کمرې ولګول سي. د جمهور ریاست د لومړي معاونیت ستراتیژیکو او عامه اړیکو دفتر مشر رضوان مراد ازادي راډیو ته ویل چې دغه اقدام به د ترهګرۍ بریدونو او جنایي پیښو په مخنیوي کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې هدفي وژنې او جنایي پیښې زیاتې شوې دي چې ښاریان یې اندېښمن کړي دي. د نور تفصیل لپاره له کابل سره همکار سره د ټلیفون پر کښه دی لدبي واورو.
په داسې حال کې چې په کابل ښار کې هدفي وژنې، تروریستي بریدونه، همدارنګه د چسپکی ماینونو پیښې زیاتې شوې دي، د افغانستان حکومت یو لړ اقدامات لاسلاند نیولې دي. نوي اقدامات البته د افغانستان د جمهور ریاست لومړي مرستیال د نن ورځې په شپږنیمو بجو کې په ناسته کې پریکړه وکړه چې په کابل ښار کې به پرمختللی سکیورټی کامرې لګول کیږي تر څو د تروریستي پیښو همدارنګه د جنایي پیښو مخه ونیول شي. د دغه دفتر د ستراتیژیکو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په کابل کې د تروریستي حملو د مخنیوي او مهارولو لپاره د غراز د تروریستانو د خوځښتونو د مهارولو لپاره د جرم او جنایت پر ضد د مبارزې په برخه کې لږ ټکنالوژي څخه د مؤثر استفادې په خاطر باندې د کابل ټول سیمې د امنیتي پوښښ او بالخصوص د امنیتي کمرو تر پوښښ لاندې راوستل کیږي. په دې برخه کې د افغانستان نړیوال متحدان مالی مرسته کوي او شاوخوا څه د پاسه 100 میلیون ډالر به په لګښت راځي.
دا په داس حال کې ده چې په 2008 میلادي کال کې د کابل ښار په ځینو ساحو کې سکیورټي یعنی امنیتی کامرې لګول سوي وي. خدا چې څومره موثر دي او ګټور دي په دې اړه باندې امنیتی چارواکو څونه ویل. دا هم دغه اقدام دا په داس محل کې اخیستل کیږي چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې وژنې زیاتې شوې دي. حکومت یو لړ اقداماتو لاس پورې کړی ده. خو د لومړي دفتر معاون نیت داسې ونول چې دغه سکیورټي کامرې د نصبولو کار به کله پیل شي او څو وخت به پای ته ورسیږي. دغه معلوماتو چې موږ راټول کړي وو په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه درنو اوریدونکو ته نور هم معلومات ورک.
بلې، ډېره زیاته مننه کوم دوستانو. له کابل څخه مو واورېدل چې د افغانستان جمهوری ریاست ویلی دی چې د کابل ښار د امنیت په هدف د $10 میلیون په ارزښت په پرمختللې ټکنالوژي سنبال امنیتي کمرې ولګول سي. تر ویل لاندې خبر وروسته زموږ خبرونه ادامه لري.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
دوستانو بیا هم پر امنیتی مسئله باندې تمکیج خدا دل تخار ولایت ورزو د تخار د بنګي ولسوالۍ او د غرز د دی ولایت مرکز د تلقان اړوند د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي چې نامسوله وسلوالو ډلو یې ژوند تریخ کړی دی. وسلوالې غلاوې، انسان تښتونه، مرموزې وژنې او په بیلابیلو پلمو د خلکو ځورونه هغه شکایتونه دي چې د دی ولایت د یو شمیر ولسوالیو او سیمو اوسیدونکو له دې وسلوالو لري. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ د یو شمیر سیمو اوسیدونکو او د غرز د تخار ولایت مرکز د تلقان د اړوند څنځویو، شینوارو، جبرخیلو او د یو شمیر نورو سیمو اوسیدونکو د خپل سر وسلوالو له بې ځایه زورونو څخه په تنګ راغلي دي. دوی وایي له سیمو یې د غیر مسؤلو وسلوالو د خپل سرویو له کبله سلګونه کورنۍ کډه کېدو ته اړ شوي دي. د تخار د څنځویو د سیمې یو اوسیدونکي صبغت الله سمیم ازادۍ راډیو ته ادعا وکړه چې د نامسؤلو وسلوالو ډلې د حکومت د ملاتړ په نوم فعالې دي.
غیر مسؤول وسلوال یا په عامه اصطلاح اربکیان د حکومت تر ملاتړ لاندې دوی شخصي محبسونه لري. په هره سیمه کې چې دوی پیدا سي د هغې سیمې خلک د سر، مال او نامو ساتنې لپاره هغه سیمه پرېږدي. د بېلګې په توګه د تخار، بنګي، چینې او سینځیو کلي له هغې ورځې چې غیر مسؤول وسلوال پیدا شوي خلک له یادې سیمې تخار، تلقان او کندوز ښار ته کډه شوي.
د دغو خلکو د خبرو له مخې چې په دغه ولایت کې یو شمېر لوړپوړي حکومتي چارواکي د خپلو شخصي ګټو په خاطر غیر مسؤول وسلوال پالي. د تعلقان اړوند د سنځوی د سیمې یو بل اوسیدونکی څلوېښت کلن عصمت الله هوتک وایي
هندنه مشکلات زموږ سره توجه سرونه کوي. هر ورځ یو حادثه نه یو حادثې سره موږ مخامخ یاستو. نو موږ غږ له تاسو دوستانو نه دغه ده چې دغه موږ مشکل له مسؤلینو د مرکز سره دغه شریکې چې په موږ باندې دغسې په وتک 3000 کور قم وتک یاستو. موږ باندې دغسې مشکلات روان ده او څو موږ ته توجه نه کوي.
دغه خلک ادا کوي چې د دوی سیمو ته ورغلي خپل سر وسلوال د خلکو د واښولو ډبولو برسیره په وچ زور له کلیوالو باج هم اخلي. د نوموړي ولایت د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده د کلي یو اوسیدونکي عزت الله کاکړ په دې اړه وویل
دغه اربکیان چې کومې سیمې ته دوی راغلي دي د هماغه سیمې اوسیدونکي د دوی د ځینو جبرونو، ظلمونو د لاسه، داسې ظلمونه لکه دوی بې ځایه پیسې اخیستل د دوی د خلکو څخه او د دوی د نورو ناروا او ناوړو کارونو له امله د سیمې اوسیدونکي اړ شوي دي چې کډه وکړي له هماغه ځای نه.
که څه هم د سیمې خلک وایي چې ولایتي ادارې ته په وار وار خپل شکایتونه کړي دي خو د تخار سیمې چارواکي وایي په دې سیمو کې د خپل سر وسلوالو لخوا د خلکو د ځورونې هیڅ شکایت دوی ته نه دی رسیدلی. د تخار د امنیت قمندانۍ وایاند عبدالخلیل اسیر وایي
د چنځي په ساحه کې طالبان کله ناکله هلته تحرکات لري. دغسې چې خلک ادعا کوي په پته باندې یا په بل باندې دی رسمي کوم شکایت دلته قمندانۍ امنیت نه دی راولی. هر وخت چې دی رسمي شکایت وکړي انشاءالله موږ به اقدامات کوو.
په تخار ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیت کومه تازه خبره نه ده بلکې له څو کلونو راهیسې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې خلک ترې ځورېږي. خلک وایي د شکایت لپاره هم په ولایت او هم کابل کې د چارواکو دروازې ټکولې خو تر اوسه تر ډېره د دوی پر ستونزو غوږونه کاڼه شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. د سنو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماښام تر ول بجو پر منځنۍ چپات ولس شپږنوي او د اف ام پر سل شارې پنځه صفه د افغانستان په لوی شارونو کې په صافه وازې توګه اوریدلای سي. د خبرونه په دې وخت په دې برخه کې لناجی صفیز خد افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه و.
د د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پکتیا ولایت کې د جلغوزو د پروسس د یوې لویې فابریکې د پرانیستل کېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل دا فابریکه د شپږ میلیونه ډالرو په ارزښت د ځایي پانګوالو لخوا جوړه شوې ده. ښاغلی رستمی وایي دغه فابریکه د شپېته زره میټریک ټونه جلغوزو د ساتنې ظرفیت لري. د نوموړي په وینا د جلغوزو صادرات او تولید په وروستیو کلونو کې ښه پرمختګ کړی. د کرنې وزارت وایي سږ کال د جلغوزو تولید د درویش څخه تر څلرویش زره میټریک ټنو ته رسیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په وینا تیر کال یو زرو شپږ سوه پنځوس ټنه جلغوزې بهر ته صادر شوي او وړاندوینه کیږي چې دا شمېره سږ کال زیاته شي. د چین سربیره اوسمهال افغانستان نورو هیوادونو لکه متحده عربي اماراتو، هندوستان او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته هم جلغوزې صادروي. د افغانستان لویه کچه جلغوزې په سویل ختیځو درې ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې تولیدیږي. په کابل کې څه باندې اووه اویا زره جریبه سرځایونه سروې شول. د سخار جوړونې او ارزۍ وزارت ویان حشمت الله ناصری نن ازادي راډیو ته وویل دوی د هیواد په کچه ټول سرځایونه د ملي پانګې په توګه د معقولې استفادې، د مالدارۍ د ودې، اقتصادي بسیاینې او خلکو ته د کار د زمینو د برابرولو په مقصد د دولتي او عامه ځایونو په بانک کې ثبت او سروې کوي. نوموړي وویل چې په دې لړ کې د ښار جوړولو او ارزۍ وزارت په هیواد کې د سرځایونو د سروې، نښه کولو او ثبتولو د تطبیق په دوام تروسه په کابل کې اووه اویا زره نه سوه یو اتیا جریبه سرځایونه د کابل په مربوطاتو کې سروې او تثبیت کړي دي. د ښاغلي ناصری په خبره د سرځایونو د سروې، نښه کولو او ثبتولو د کار له پیل څخه تر اوسه د هیواد په اته ویشتو ولایتونو کې پنځه میلیونه پنځه شپېته زره اووه سوه یو جریب سرځایونه سروې او ثبت شوي دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر اووه اویا افغانۍ پنځلس پوله، یو یورو څلور نوي افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ یو سل درې افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومن درې افغانۍ پنځلس پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نه اویا افغانۍ.
دوستانو دا او دغه راز د ازادي راډیو نور خبرونه او راپورونه د ازادي پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اور. اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا جرګې د دوه چوکیو لپاره د مهمو انتخاباتو پایلې به د امریکا په وخت تر نن غرمې پورې څرګندې سي. د دوه انتخاباتو نتیجه د دواړو ګوندونو په تیر بیا د ډیموکراتانو لپاره ډېره مهمه ده. که جمهوري پال ګوند دا دوه چوکۍ وګټلې په سنا جرګې کې به بیا هم په اکثریت کې پاتې سي. نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا جرګې د دوه چوکیو لپاره منځپړاو انتخابات پرون سه شنبه وشول. د جورجیا د دغو انتخاباتو پایله په سنا جرګه کې اکثریت د ډیموکراتیا جمهوري پالګون په ګټه بدلولی شي. اوس په دې جرګه کې چې د ټولو چوکیو شمیرې سل دی، جمهوري پال پنځوس او ډیموکراتان اته څلوېښت چوکۍ لري. د دې انتخاباتو نتیجه به د امریکا د دولت پر راتلونکو پالیسیو مهم اغیز ولري. که جمهوري پال ګوند ډېرې رایې وګټلې په سنا جرګه کې د دغه ګوند دوه سناتوران ډیوید پردو اوکیلی او لوفلر به پر خپلو چوکیو پاتې شي. د دوی په مقابل کې ډیموکرات ګوند د مستندو فلمونو ډایرکټر جان اوسوف او د اتلانتا ښار د تور پوستو د یوې تاریخي کلیسای پادری رافایل وارنوک کاندیدان کړي دي. په سلو کې اته نوي رایې شمېرل شوي او د دواړو رایې سره نږدې ښکاري. ان بی سی شبکه وایي په انتخاباتو کې د دواړو ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ څنګ په څنګ سیالۍ ته په کتو نشي کولی چې د انتخاباتو د نتیجې په اړه وړاندوینه وکړي. د شبکې په عین حال کې ویلي چې د نومبر د درېیمې نېټې د عمومي انتخاباتو په پرتله په دې ټاکنو کې د جمهوري پال ګوند د رای ورکوونکو شمېر کم دی. دا انتخابات د دې لپاره کېږي چې د نومبر په درېیمه نېټه د دې دو چوکیو لپاره کاندیدانو د بریالیتوب لپاره پنځوس جمع یو رایې ترلاسه نه کړی شوې. د جورجیا د انتخاباتي قانون له مخې په داسې صورت کې باید بیا رایې واخیستل شي. جو بایډن ته چې د نومبر د درېیمې نېټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی شو، د خپلو پروګرامونو د بریالیتوب لپاره په سنا جرګه کې اکثریت مهم دی. که جمهوري پال وتوانید چې د جورجیا دواړه چوکۍ وګټي، په راتلونکو دوه کلونو کې به د جو بایډن پالیسیو په غوره کولو کې اغیز ولري. ډیموکراتان په استازو جرګې کې اکثریت لري. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې د دې لپاره چې په پیل کې ډېری هغه رایې چې د پوستي له لارې استول شوي شمیرل شوي، نو کېدای شي د حضوري رایې له شمیرل کېدو سره په نتیجه کې توپیر راشي. ویل کېږي چې د نن چهارشنبې تر غرمې پورې به د انتخاباتو پایله څرګنده شي. ډونالډ ټرمپ پرون د جمهوري پال ګوند د دواړو کاندیدانو د ملاتړ لپاره جورجیا ته لاړ او په یوه انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړ. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې د امریکا کانګرس یعنی د استازو او مشرانو جرګې غړي نن ګډه غونډه وکړي چې د نومبر د انتخاباتو د الکترو کالج نتیجې تایید کړي. د الکترول کالجونو د نتیجې پر اساس جو بایدن د نومبر د ولسمشرۍ انتخابات ګټلی دي. کانګرس له معمول سره سم د انتخاباتي کالجونو نتیجه تاییدوي، خو د دې لپاره چې ټرمپ د انتخاباتو نتیجه رد کړي، ځکه دا ځل د کانګرس له لوري د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې تایید توجه ځانته اړولې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو د ازادي راډیو غرمنی خبری مجلې ته غوږ نیسئ. دوستان، اوس بل کابل خدمت همکاري څخه واورو چې کابل چاپ ورځپاڼو پر کوم مسایل باندې مقاله لیکلې ده.
ماسیر ورځپاڼې د سولې دویم پړاو خبرو په تړاو لیکلي. د سولې خبرې په داسې مهال پیلېږي چې په کلیوالو سیمو کې جګړه ده او په ښارونو کې مقناطیسي ماینونو او چاودنو د ویرې فضا خوره کړې ده. د لیکوال په باور د سولې په خبرو کې لا هم د دواړو اړخونو ترمنځ واټن زیات ښکاري او سخت به وي چې ژر دا فاصله راکمه سي. خو ورځپاڼه لیکي تر اوسه پورې د سولې په خبرو کې شوي پرمختګونه د امریکا د مخامخ فشار په پایله کې وو، او له دې وروسته هم ښکاري چې امریکا به خپلو فشارونو ته دوام ورکوي. د لیکوال په وینا همدا چې د خبرو له بیا پیل سره خلیلزاد دوهې ته ځي او بیا کابل ته راځي او دلته د سیاستوالو ترڅنګ له حکومتي مشرانو سره هم ګوري، نو ښکاري چې امریکا غواړي دا پروسه چټک پرمختګ وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې دویم پړاو مذاکراتو په تړاو لیکلي چې د جمهوریت پلاوی د افغان ولس له بېلابېلو خشونو سره د سولې په اړه مشورې کړي او بیا یې له ولسمشر غني سره شریکې کړي، او ولسمشر غني هم ډاډ ورکړی چې د سولې لپاره د دغه پلاوی ملاتړ کوي. وړاندې ټینګار شوی چې دا مهال په ملي او نړیواله کچه له طالبانو ستره غوښتنه د تلپاتې اوربان منل دي. هیواد هم لیکلي چې امریکا هم په دوحه کې د سولې لپاره د خبرو دوهم پړاو له پیل سره سم طالبان د هدفي وژنو مسؤول بللی دي. لیکوال په بېلابېلو ولایتونو کې د خبریالانو مدني فعالانو وژل کېدو په تړاو لیکلي، دې ټولو اندېښنو او پر طالبانو ملامتیا اچولو ته په کتو سره ستره غوښتنه دا ده چې طالبان دې ژر تر ژره اوربند وکړي چې د ملکي افغانانو د قرباني کېدو مخه ونیول سي. هشت صبر سپانې هم د قطر دویم پړاو مذاکراتو په تړاو سرلیکنه کړې ده. وړاندې په سرلیکنه کې راغلي اړتیا ده چې لومړی د اوربان په مسالې هوکړه وسی. لیکوال ټینګار کوي چې د تاوتریخوالي د کموالي موضوع دومره هم پیچلې نه ده چې دواړه لوري ونه توانېږي چې توافق پرې وکړي. خو په خبرې کچیرې د دواړو لورو ترمنځ اعتماد جوړ او پر طالبانو فشار زیات سي، ممکن یاده ډله تاوتریخوالي کموالي ته غاړه کیږدي.
اوس په خوست ولایت ته ورسو چیرې چې لسګونه ځوانانو یې د بېوزلو کورنیو سره د ژمنیو توکو د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړی. دا رضاکار ځوانان د ښار په دوکانونو او د خلکو په کورونو ګرځي او له بېوزلو سره د مرستې په خاطر له هغوی نوي او هم کارېدلي توکي راټولوي. بل لوري ته د خوست ځایي چارواکي د ځوانانو دا اقدام ستایي او د لرې پرتو سیمو او قومونو د ځوانانو څخه هم غواړي چې په ورته توګه مرستې راټولوي او په اړمنو کورنیو یې وویشي. له خوست کار دا راپور چمتو کړی په ګټه به وورو.
په خوست کې د نویو او کاریدلو ژمنیو توکو د مرستې د راټولولو دا کمپاین چې د مهربانۍ دیوان نوم ورکړل شوی، د لینکن ښوونیز مرکز، ولسی ملاتړ برنامې، اطلاعات او کلتور، همدارنګه کار او ټولنیزو چارو ریاستونو په چوکاټ کې رضاکار ځوانانو پکې برخه اخیستې ده. د مهربانۍ پر دیوال چې لیکل شوی یو پر بل مهرباني او زړسوی وکړي، رضاکار ځوانانو هغه نوی او مخلي جامې او نور ژمني توکي ورزوړن کړي چې له دوکانونو او کورونو یې راټول کړي دي. مدني فعال عرفان الله ننګیال آزادۍ رادیو ته وویل
دغه د مهربانۍ دیوال په خوست کې رضاکار ځوانانو لخوا پلار چول شوی دی. هغه ورونه او خویندې چې په کور کې استعمال شوی یا هم نوې شایان لري غوړی دی مهرباني دیوال ته اهدا کړی هغه ورنه فیان دي ضرورت لري د دې دیوال څخه خپل ضرورت پوره کړی د موږ لمړنۍ قدم دی چې دا پرهنګ رایج کو چې د مهرباني دیوال ته دوامدار پاتې شي.
مدني فعال نسیم نجات چې معیوب دی د نویو او مخلو توکو درا غونډولو او بیوزله خلکو ته د ویش په دې کمپاین کې برخه اخیستې ده.
غزه معیوب یم نور ځوان نور روغ ځوان نه ده هله کې کې تاسو مونږه ډیره برخه کې خلک ځکه معیوب یم په دا مې بخپا ګردم خدا خاټو برونو کې دوستو ډېر هغه جوړی کې شکر الحمدلله روغ تاسو باید ډیره برخه کې خلک.
مدني فعال نجیب الله واسق بیا د نور سیمو او ولایتونو لزوانانو هم وغوښتل چې د ژمي په دې سختو شپو ورځو کې بیوزلو او اړمنو خلکو سره د مرستې دا ډول پروګرامونه تر سره کړي.
دغه توکي په داسې ډول راټول شول چې زموږ ځوانان مشران مرګري کورونو په کورونو وګرځېدل او دوی عین وخت کې چې دغه سامانونه راټولول دوی ته یو فکر هم ورکړ تر څو خپلو ګاونډیانو سره او نورو دوستانو سره د ژمنیو توکو مرسته وکړي تر خوراکي موادو مرسته وکړي. هیله مو د دوستانو څخه ده چې په نورو ولایتونو کې هم دغې برنامې لپاره کار وکړي.
د خوست مرستیال وادي عبدالواحد پټان وویل که د ټولو قومونو یوه یوه ډله ځوانان په خپلو سیمو کې دا ډول توکي راټول کړي نو د ډېریو بېوزلو کورنیو سره به د ژمنیو توکو صنعته مرسته شوې وي.
دلته د ډېر شنه زیات قومونه اوسېږي د هغه قومونو ټولو ځوانانو زما دا هیله ده چې په دې پروګرام کې د دوی سره برخه واخلي او په عین زمان کې تجار نظمنګه چې حلال رزق ګټي چا کسان چې ژمی دی او ساړه به کېږي هغو ته لباس ورورسوي.
د خوست ځایي چارواکو وویل د ملي دسترخوان د برنامې په چوکاټ کې هم اړمنو کسانو سره د خوراک او پوښاک توکو مرستې روانې دي. خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې زرګونه وزیرستاني کډوال او په ډېر شمېر کې داخلي بېځایه شوي پکې استوګنه لري او هغوی تل له رسنیو سره په خبرو او چارواکو سره په لیدنو کې د خپل ژوند د سختیو نه شکایت کړی او د مرستو غوښتنې کړي دي.
دوستانو نن هم چهارشنبه ده له دوو بجو څخه تر درو بجو پورې د مایکروفون ستاسو خبرونه مه هیروي. اوس هم خبري برخه ته ادامه ورکوو. پکتیا ولایت ورزو هلته په لومړي ځل د 6 میلیونو امریکایي ډالرو په پانګونه د یو خصوصي پانګوال لخوا د ځنغوزیو یا جلغوزو د پروسس فابریکه پرانستل شوه. د دې فابریکې پرانستې ته افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم خبري وکړي او د هیواد له پانګوالو وغوښتل چې په خپلو ولایتونو کې دا ډول پانګونه وکړي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان په کچه د زنغوزیو د پروسس لومړنۍ فابریکه د پکتیا په مرکز ګردی اسخار کې فعال شوه. یاد فابریکه باندې چې افغان پانګوال رحیم ګردیزی 6 میلیون امریکایي ډالر لومړنۍ پانګونه کړې، زرو کسانو ته به پکې د کار دایمي فرصتونه برابر شي. د رحیم ګردیزی د زنغوزیو د پروسس فابریکې رئیس حاجی محمد ګردیزی آزادۍ رادیو ته وویل چې دا فابریکه به په 24 ساعتونو کې د 150 تنه زنغوزیو د پروسس ظرفیت ولري.
دا فابریکه تقریبا درې برخې لري او اول فاز وسفتاشد و فضل نورم بس فالده او تقریبا حدود 6 میلیون دلار د ټولو په دی هغه افتضاحی سرمایه‌گذاری ده او فعلا دفتر چې در کاری اصول 15 کس دی اما سرجم تو زور کسو پوری ده ده کسان گنجایشتا ظرفت پا یو ساعت کې دوه تنه ده که سری ساعت کار وکړي نو 15 تنه دو فیل مکمل پروسس کوي سپینوي او د صادراتو باره اماده کوي.
په خوست کې د زنغوزیو د اتحادیه مشر شهزاده وایي په خوا د زنغوزیو د پروسس فابریکه په افغانستان کې نه وه او دوی به زنغوزی د پروسس لپاره بهر ته وړل.
دغه مشندري مخکې هلته نه وه په افغانستان کې میږ به د صفیه او د پروسس دپاره خارج ته مالونه وړه زون دپاره او د افغانستان دپاره دا ډېره ګټه ده ځکه چې په خارج کې یو خو دلته به مزدیر در کار وکړي غریب خلک دویم لکه موږ نه چې په خارج کې کومه غتلې پیسې په دان دتلې هلته مزدوري جگه ده دلته په افغانستان کې به موږ د مزدوري کم وي کې د هغه روزونه کم وي کې.
په ټوله کې فابریکې او کارخانې د خلکو لپاره د دایمي کاري فرصتونو د ایجاد په برخه کې مهمې بلل کیږي. روزي خان احمدزی ته چې د زنغوزیو په دې فابریکه کې د کار کولو زمینه برابر شوی خوشاله دی. وای
دا د موږ د افغانستان لپاره ډیر افتخار ډیر د خوشحالي ځای ده، او خصوصا د پختیا لپاره د خوشحالي ځای ده چې ټول خلکو ته کارونه کې پیدا سو. خدای تعالی دې وکړي چې نورم د موږ په وطن کې د خدمت او آرامي راسي چې کارونه په مخ بوځي. پر مخ کې به پردو ملکو ته تلو، نن هم الحمدلله دا د افتخار ځای ده چې په افغانستان کې بیا په افغانستان کې خود په پختیا کې کېږي. دا ډیره د خوشحالي خبره ده.
د رحیم ګردیزی د زنغوزیو فابریکې په پرانیسته کې د لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو والیانو او نورو مسؤلینو هم ګډون کړی و. په دې اړه جوړې شوې غونډې ته خوست والی محمد کټوازی په خپلو خبرو کې ویل چې په دې ولایت کې د حاصل لرونکو ونو وهل بند شوي او قومونو ورباندې ناغه لګولې ده. د په مشخص ډول په خوست کې د زنغوزیو د 2 میلیونه نویو نیالګیو د کینولو د پروژې یادونه هم وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی هم در رحیم گردیزی د زنغوزیو د پروسس فابریکی د پرانیست په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې خبري وکړه. او
دوستانو په دې سره ورسیدلو په کابل کې د غرمې 12:30 ته یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی له احمد شي براور.
د افغانستان د دولت د سولې مذاکره کوونکی پلاوی وایي دا ځل به په خبرو کې په اور بند ډیر ټینګار کوي. دا ټیم پرون دوحې ته رسېدلی دی خو تر اوسه پورې د سولې خبرې نه دي پیل شوي. په کابل ښار کې به د $100 میلیونو په لګښت نوې پرمختللې امنیتي کمرې نصب شي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هزارو نن د 4 ورځې لپاره د 12 کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله پرلت دوام لري. په دغو 12,000 وګړو کې 8 تنه د افغانستان دي چې د یکشنبې سهار وختي د کوټې په 500 کیلومترۍ کې په مچ سیمه کې د وسلوالو په حمله کې وژل شول. د راپورونو له مخې په هانګ کانګ کې د اپوزیسیون نږدې 50 تنه نیول شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د یو شمېر رسنیو د راپور له مخې منتخب ولسمشر جو بایدن د واک د انتقال ډلې د پخواني ولسمشر بارک اوباما د وخت دوه چارواکي چې د ایران او اوکراین د قضیو په اړه یې کار کاوه د بهرنیو چارو په وزارت کې د دوهم او دریم مقام لپاره معرفي کړي.
مننه کوم احمد چیبر. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم اوریدلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم 15 دقیقې بحث چې اجمل اند وړاندې کوي.
15 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو دوستانو ستړي مشهي اجمل اندي مو د ازادۍ رادیو په اونیز بحث 25 دقیقې مو هرکلی کوم. په افغانستان کې روان میلادي کال د یو بل افغان ژورنالیست په وژنې پیل شو. په غور ولایت کې د یوې سیمه ایزې راډیو خبریال عادل ایماک د کال په لومړۍ ورځ ناڅرګنده وسلوالو په فیروسکو کې په ډزو وواشه. تر هغې مخکې د 2000 کال وروستۍ 2 میاشتې د افغانستان د رسنیو د استازو لپاره له مرګونو، بریدونو او ګواښونو ډکې وي. د نومبر په 12 نیټه په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال ایلیا استایی د په موټر کې د خودل شوي ماین چاودنې وواشه. تر ایلیا استایی مخکې او وروسته هم په کابل ولایتونو کې پرله پسې یو شمېر نور ژورنالیستان هم په نښه شول او ځینې ووژل شول. په تېرو 6 کلونو کې په افغانستان کې د بیان ازادي یوه له مهمو لاسته راوړنو